ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
سلامونه او نیکی هلی قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د دیوا رادیو خبری خبرونه فایل شو تاسو قربانی یو ز منزه شهید
او ز مجاهد جواد
نن د چهارشنبه ورځ کال 2014 د نوومبر د میاشتې د شمنیټه دا وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه هنیمي او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دی په خبرونه کې تاسو ته هر کلی وایو لومړی هم تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
د پاکستان سترې محکمې نن د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ لخوا د پاناما گیټس د مقدمه اورونه کړې ده. د تحریک انصاف مشر عمران خان د محکمې لخوا په دې اړه کړې تبصره ستایلې ده.
اخو افغان امنیتی ځواکونو د پچیراګام ولسوالۍ د یوې میاشتې عملیاتو وروسته تیره شپه په مکمله توګه د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د ولکې څخه پاکه کړې ده.
او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا نن د الیپو په اړه یو بیړنۍ غونډه رابلل شوې ده. د الیپو د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی میستورا وایي چې هلته د حکومتي پوځیانو لخوا د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې ده.
په خبرونه کې دا او یو شمیر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته به بار په وار وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غواکی یاست. لکه څنګه چې مو د خبرونو په سرټکو کې واوریدل، د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ نن د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ لخوا د پاناما گیټس د مقدمې اورونه کړې ده. د تحریک انصاف مشر عمران خان د محکمې لخوا په دې اړه د کړې تبصرې ستاینه کړې ده. بشپړ حال د پیر ولای چاپ راپور کې.
د پاکستان ستره محکمه کې پاناما لیکس په معاملې د وزیر اعظم نواز شریف او د کوروالو خلاف د کیس اوریدنه شوې ده او اعلی عدالت د وزیر اعظم او د بچو لخوا په دې اړه وړاندې کړی شوی جوابونو کې تضادات په ګوته کړي دي. د انور ظهیر جمالی په مشرۍ کې د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ پر وړاندې حکومت مخالفه تحریک انصاف ګوند وکیل نن خپل دلایل یو ځل بیا شروع کړي دي او د وزیر اعظم لخوا قومي اسمبلی ته خپل خطاب او دوبۍ کې د خپل کارخانې د خرڅولو او بیا دغه رقم قطر لیګلو داوی د تضادات نه ډکیو ګرځولې. د تحریک انصاف وکیل زیاته کړې چې په دې اړه وزیر اعظم او د بچی د عدالت پر وړاندې څه قسمه مستند ثبوتونه وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي. په دې موقعه بنچ کې ناس قاضیانو لندن کې د نواز شریف د زوی ملکیت فلیټونو په اړه منی ټریل یا دغه فلیټونو د اغېستو لپاره لیږل شوی رقم د لارو په اړه سوالونه راپورته کړي دي او یو قاضي وپوښتل چې دا پته نه لګي چې نواز شریف خاندان جده کې خپله کارخانه په څومره روپو او په څه طریقه خرڅه کړې وه او دا چې سعودي عربستان یو بنک شریف خاندان ته په څه شرایطو قرضه جاری کړې وه. د یو بل قاضي وینا وه چې عدالت ته وړاندې کړی شوي دستاویزاتو نه داسې لګي چې د هر څه ذمهوار د نواز شریف پلار میا شریف دی. سرګند دی وی چې د دغه کیس په تیر اوریدنه باندې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو وکیل د عدالت پر وړاندې د قطر د پخوانی وزیر اعظم یو خط وړاندې کړی و. د خط تر مخه د قطر شاهي خاندان د غغړي داوه ده چې د اوریدلو چې د نواز شریف پلار میا شریف د دوی د خاندان سره کاروبار کې شریکو او دا چې د نواز شریف د کوروالو ملکیت لندن کې اغستلې شوي سلور فلیټونه د دغه شریک کاروبار نه ترلاسه شوي پیسو باندې اغستلې شوي وو. د نننۍ اوریدنو وروسته حکومت مخالفه تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د سترې محکمې د قاضیانو ریمارکس یا تبصرې د خپل موقف ګټه بللې ده.
کہ قوم سے بھی جھوٹ بولا، پارلیمنٹ میں بھی جھوٹ بولا اور سپریم کورٹ کے لیے بھی جھوٹ بولا، کیونکہ ساری اسٹیٹمنٹس ان کی فرق ہیں، بچوں کی جو ٹیسٹیمنی ہے وہ جو نواز شریف کی تقریر ہے اس کے خلاف جاتی ہے.
دے دعوی کوي چې سپریم کورټ هم د وزیر اعظم نواز شریف او د دره بچو لخوا خپل کړی شوی موقف د غلط بیانې سره سمبلی. بلخوا واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د پاناما لیکس په معامله تر دې دمه پوره شوی عدالتي کاروایی په خپل حق کې بلی او د حکومتي پارلماني غړو دریز د چې تحریک انصاف او نور حکومت مخالفه ګوندونه عدالت کې د وزیر اعظم یا د کوروالو دعوه غلط ثابتولو په اړه ثبوتونه وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي. روان کال اپریل په میاشت کې پاناما کې یو قانوني فرم کې نامعلومه چینو په واشنگتن کې د خبریالانو نړیوال تنظیم ته د 1 کروڑ نه زیات خفیه اسناد جاری کړیو چې ترینه په ډاګه کیږي چې څنګه د نړۍ طاقتور شخصیاتو حکومتي چارواکو خپل هیوادونو کې د ټیکسونو نه بچ کېدلو لپاره بهرني ملکونو کې جایدادونه اغیستلی دي، او په دې کې د نواز شریف د دوو زامنو د لور په شمول لږ تر لږه 600 پاکستانیانو نومونه شامل دي. پاناما لیک سرګندونه کې د وزیر اعظم د کوروالو نومونه راتلو په سر حکومت مخالفه ګوندونه د 13 میاشتو نه د حکومت خلاف پارلمان کې دننه او بهر احتجاج کوي، او د تحریک انصاف، جماعت اسلامي او عوامي مسلم لیگ په خواص باندې سترې محکمې هم د پاناما لیکس د پلټونو په اړه د کیس اوریدنه شروع کړې ده، او په اعلی عدالت کې به د دې کیس بیا اوریدنه د راتلونکو میاشتې په شپږمه نیټه کیږي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
درنو قدرمنو اوریدونکو، تاسو دغه راپور واوریدو. اوس زو د افغانستان ولوري ته، چې افغان امنیتي ځواکونو د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ د څه باندې یوې میاشتې راهیسې هلته عملیات دوام درلودله، او د هغې وروسته تیره شپه په مکمله توګه د داعش وسلوالې ډلې څخه حکومت بیرته خپل په ولکې کې اخیستې ده. په دې تړاو په تېرې خپرونې کې زموږ د ډیوه راجو خبریال حکمل روان په ژوندۍ بڼه خپرونې کې راغلی و. ځینې معلومات ورڅخه زموږ همکار واکمه جالوان اخیستې دي، دا تاسو ته یو ځل بیا وړاندې کوو.
نن په ننګرهار ولایت کې افغان ځواکونو په خپلو عملیاتو کې د پرمختګ رپورټونه ورکړي دي. دغه رپورټونه په داسې مهال خپرېږي چې تېره یوه نیمه میاشت وړاندې په پچیراګام ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو خپل بریدونه وکړل، چې په دغو بریدونو کې د داعش وسلوالو یو شمېر سیمې خپل کنټرول لاندې راوستې. اوس یوه نیمه میاشت وروسته افغان ځواکونه په ننګرهار پچیراګام ولسوالۍ کې د خپلو عملیاتو په دوام سره وایي چې پچیراګام ولسوالۍ له داعش وسلوالو پاکه کړې ده، او دلته اوس داعش وسلوال شتون نه لري. دوی افغان امنیتي ځواکونه په پچیراګام ولسوالۍ کې عامو خلکو یا د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډاډ ورکړی دی چې خپلو کورونو ته دې راشي، او پچیراګام ولسوالۍ اوس دوی تر ولکې لاندې ده. دلته قومي مشرانو هم په خپلو خبرو کې د بعضو رسنیو سره ویلي دي چې پچیراګام ولسوالۍ اوس له داعش وسلوالو پاکه شوې ده، خو د دوی یو شمېر هغه سیمه ییز ساتونکي چې تعداد یې 15 تقریبا 15 ته رسېږي، هغه داعش وسلوالو چې په خپلو تېره یوه نیمه میاشت وخت کې نیولي وو هغه یې له ځان سره بیولې دي. دلته افغان امنیتي چارواکي په پچیراګام ولسوالۍ کې وایي چې داعش وسلوالو په هغه وخت کې د خپل د تېښتې په وروستۍ د تېښتې په حالاتو کې بعضې کورونه نړولي، او بعضې کورونو ته یې د تېښتې په حالت کې اورونه اچولي دي. نو دوی د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکو ته اوس ډاډ ورکوي چې پچیراګام ولسوالۍ د دوی د کنټرول لاندې ده، او هغه خلک چې له پچیراګام ولسوالۍ یا نور ولسوالۍ یا مرکز ننګرهار ته تللي دي بیرته د راشي خپلو کورونو ته دي، د افغان ځواکونو تر امن لاندې دي خپل ژوند ته ادامه ورکړي. خو تر اوسه پورې د هیڅ وسلوالو د پچیراګام ولسوالۍ نه دي وتلو، یا د خپلو مرګ ژوبل لپاره چې افغان ځواکونه وایي چې پچیراګام ولسوالۍ کې په وروستیو عملیاتو کې دوی ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. خو دغه رپورټونو په اړه د هیڅ وسلوالو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. بلې وږمې خور،
ډیره مننه کوم تاسو نه حکمل روان صاحب د دغه ټول تفصیل روانې کولو، ډیره مننه کوم.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
ترنوردونکو، د امریکا د اوهایو په پوهنتون کې د سومالی بریدکون کې تن عبدالرزاق پاړه د نیویورک ټایم رسپانې یو مطلب لیکلی چې په هغه کې راغلی دغه بریدکون کې په 2014 میلادي کال کې امریکا ته لراتګ د مخه 9 کاله په پاکستان کې اوسېدلی. پاکستان لا تر دې مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي، خو څېړونکي وایي چې په پاکستان کې د قانون له کمزورۍ څخه اکثرا ترهګر ګټه اخلي. په دې اړه بشپړ راپور زموږ همکار اورنګزیب خان درکوي.
د ګلپرز امریکای اوایو ریاست په هنتون کې د بریټکون کې عبدالرزاق علي ارتان په دل تنانو باندې گاډه خېجولې وو او وروسته یې خلک په چاړه وهلي وو چې نتیجه کې یو لستنن جوړ شوی دی او د پولیسو لخوا دزو په نتیجه کې بریټکون کې وژل شوی وو. نیویارک ټایمز خپل یو رپورت کې وایي ترهګر تنظیم داعش یا دولت اسلامي د بریټ ذمہواری قبول کړې ده، خو امریکای سکیورټي ادارې د خبرې پلټنې کوي چې یا د بریټ د ترهګرۍ په خوا او کنه. نیویارک ټایمز دا وی د بریټ کون کې تن چې امریکای ته کال 2014 کې راغلی وو سره د فامیل نږدې وکاله پاکستان کې پاتې شوی دی، خو پاکستانی حکومت لخوا تر اوسه دا تفصیل نه راغلی چې دا تن دلته په کوم ځایونو کې دومره مونده پاتې شوی وو. امریکا کې شوی اکثر لا تر هغه رپې خو جړلې سن څه شکل پاکستان کې ملاویږي. اولوی مثال یې دا دی چې امریکا کې کال 2001 د تر هغه لوی په خو پلان جوړون کې د القاعده غړي خالد شیخ هم کال 2003 پاکستان نه نیول شوی وو. د دې ته پوس په جواب بار ملکی تنان خصوصی توګه کوم تر هغه تنظیمونو سره اړیکې لري څنګه پاکستان ترش او دلته نه یوازې پټوي بلکې تر هغه تربیه هم ترلاسه کړي. په جواب کې سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وای
او پاکستان کې کوم لائن اډر سچویشن دی هغه کمزورې دی، په افغانستان کې کمزورې دی، د دغه د وجنه به داسې قوتونه وده نیسی او ضروری خبره ده چې به یو رنگ بدلی نو به بل رنگ تر راځي. کوبران دی القاعده باندې به دای شو او داسې دوه مرته ورکړی شي، نو دا سیس خو په خپل ځی باندې موجود دی. نو ما ورته وویل چې تر څو پورې یو ملکونه چې پوره سطح باندې د یو ملک ذمواري نه ده، دا د دنیا په سطح د هر ملک ذمواري ده چې داسې خلک یا داسې سوچونه چې دي داسې نریټیو چې کومه ده هغه له شکست ورکولو دپاره یو شانتي ستراتیجی پکار ده، یو شانتي لای عمل پکار دی. پاگی کی سنگل کول کو سنگل اوٹ کول پاکستان نہ پشام کی جنگی گی آگا یو طرف تھا ایران کو ایما بانی جنگی گی اور بل طرف تھا داعش پہ ایما بانی جنگی گی نتا ہوں وہ مطلب دا دے چی دا سوچ
خوشتا ده. دا خارجه امور دا پارا دا کامی سملی قائمه کمیټه غړی ران افضل وای پاکستان دا ترهګری پر ضد دی او نشی کولی دلته چاته دا ترهګری تربیه اجازت ورکړي.
نه هم سٹیټس کوئی سپانسر کرتا ہے کسی ایکسٹریمسٹ کو نہ ٹیررسٹ کو. ہمارا تو بالکل بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ ہم تو دہشت گردی کے خلاف اور ایکسٹریمسٹ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں.
دوی وی پاکستان دا یو ترهګر تنظیم هم املاتړ نه کوي او زموږ واضحه پالیسی دا چې دا ترهګرۍ او تندروي پر ضد جنگ کوو. کال 2010 نیویارک ټایمز سکوير کې د موټر بمی چودنې هڅه کوونکې فیصل شهزاد هم پاکستانی وو او د بریټ نوړان دی تربیه پاکستان کې ترلاسه کړې و او یو ویډیو هم خوره شوې و په کوم کې د طالبانو وژل شوی مشر حکیم الله محسوس سره فیصل شهزاد ناست وو. دغه شان تیر کال دسمبر په میاشت امریکا کې بریټ کون کې تاشوین ملک هم پاکستانی و او ترهګر تنظیم داعش مرستې علاوه د بریټ کې 16 تنن وژل شوی وو. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. دا خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اکثر
صرف 4 ساعت نه ده. ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله.
دا څنګه امریکای کې د خپل کار شروع او اوسه ودا هم دي.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
ترنو اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا نن د سوریې د حلب خار یا الیپو په اړه یو بیړنۍ غونډه رابلل شوې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمستورا ویلي چې په سوریه کې د حکومتي ځواکونو لخوا د پام وړ د تاوتریخوالي په کچه کې زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور حال زموږ همکاره منزه شهید درکوي.
ټاکل شوی چې د چهارشنبې په ورځ به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریې شمالي خاره حلب کې په شخړو کې د وروستیو زیاتوالي مخنیوي لپاره یو بیړنۍ غونډه ترسره کړي. برتانیې او فرانسې د دغه غونډې غوښتنه کړې چې د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو سفیر ویتالی چورکین ورته د یوې نیوکې په توګه او همداشان د تبلیغاتي کمپاین ملاتړ کوونکي غونډې په نامه یاده کړې ده. دا په داسې حال رامنځته کیږي چې د سه‌شنبه په ورځ هم د ملګرو ملتونو استازي شتيفن دی مستورا او وړاندوینه کړې وه چې د هاله بخار جګړې ته دوام او زور ورکول به ګڼ شمېر ولسي وګړي په تیښته مجبور کړي. ښاغلي مستورا اروپایي پارلمان ته د څرګندونو پر مهال وویل چې په واضح ډول خو انکار نشي کولی او د حلب خار بیرته نیول یو پوځي ګړندی دی چې نه پوهیږي څومره وخت به ونیسي، او همداشان په دوامداره توګه د پوځ شمیرو کې هم زیاتوالی را روان دی. سوری کې د برتانیې لخوا د بشري حقوقو د ساري ادارې د راپور تر مخه ویل کیږي په تیرو څلورو ورځو کې 50,000 څخه زیات شمیر کسان ختیځ حلب څخه تښتیدلی دي. د ملګرو ملتونو د بشري څانګې مشر شتيفن اوبراین ویلي دي چې په جګړه کې شدت او زیاتوالی ډیر شمیر کسان یې په تش لاس خپل کورونو په پریښودو مجبور کړی دي، او هغه د حالت یو ناورین بللی دی. فعالان وایي د حلب ښار ختیځ سیمه کې د چهارشنبې د ورځې راکټي بریدونو شاوخوا 21 کسان وژلي دي، او د سنا خبري ادارې یوازې د 2 تنو د وژلو راپور ورکړی وو. د برتانیې سفیر میتیو رایکرافت ویلي دي چې د سوریې کړکیش لپاره ډیپلوماتیکي حل لارې ته اړتیا ده. هغه زیاته کړې چې دا جګړه یوازې د سوریې رژیم او د ملاتړ هیوادونو یعنی روسیې او ایران پالیسۍ په بدلولو رامنځته کیدای شي. هغه په روسیې باندې غږ کړی دی چې نور دی بمباری ودروي او سیاسي خبرو ته دی د نورو هیوادونو سره کینی. د سوریې جګړې پر مهال شاوخوا 2.5 لک ولسي وګړي د حکومت لخوا کلابندو سیمو کې راګیر دي، او د خوراک او روغتیايي مرستو ته سخت اړین دي. د سوریې په دغه کړکیچنو حالاتو نړیواله ټولنه سخت اندېښمنه ده، او هڅه کوي چې ورته د حل لاره راوباسي.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي، فیسبوک VOA دیوا، ټوئیټر @VOA دیوا، انستګرام VOA دیوا، او په یوټیوب VOA دیوا نیوز.
زتمنو اوریدونکو او لیدونکو، د ډی وی رادیو خبری خبرونه دوام لري. تاسو دغه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه وینئ. ډیره مننه کوو ته تاسو د ملتیا څخه تر دا د مزموږ سره په خبرونه کې مالیه سې. یو بل مهم راپور ولوري ته غواړو تاسو پر پام را وګرځو چې ویډیو راپور دی. لاهور کې د مومند ایجنسی یو اوسیدونکی چې منید نومیږي د پولیو ناروغۍ له کبله خپل په ژوند کې د ډیرو ستونزو سره مخ دی. هغه خپل د ژوند کیسه کوي چې کله اتلس میاشتنی وو نو د دغې ناروغۍ سره مخ شو، او د هغوی مور او پلار د پولیو ساسکو ورکولو څخه انکار کړی وو. په دې تړاو باندې یو ویډیوي راپور چې شاهین افریدی را لېږلی دی، دا تاسو ته وړاندې کوو، په ګډه به سره وګورو.
تیر شوي لس کالو کې د پاکستان تر ټولو زیات پولیو کیسونه د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو نه رپورټ شوي دي، چرته چې د پولیو کترونه انکاري تنانو شمېره ګڼله او زیات پولیو چارواکي هم په نښه شوي دي. همدغه وجه ده چې تقریبا په هر کلي کې د پولیو یا د ګوزن مرض وهلي کسان موجود دي. د چرسدې کولا ډېر سیمې 22 کلن عدنان نه یوازې په خپله د پولیو وایرس متاثره دی، بلکې د هغه 18 کلن خور او مشر ترور هم د دې مرض ښکار شوي دي. عدنان وای د مازورتیا او غربت د دواړو مجبورو نه پس هغه تعلیم پریښودو او د کلی په نږدې مدرسه کې دینی تعلیم ترلاسه کوي.
او بل ما تعلیم لسمه په تعلیم وکړو، منګ بیا دومره سنو چې ما نور اخوا مخ کې تعلیم کړو، بس تاسو ولې دغه مدرسه کې نه سم مزه سبق وایم، او دا دکاندار سره ما دې د دروازه سیل پیرا کې په غوږ د موږ گزار کی نو پلارم داسې بس خواري مزدوري کې هم مازورې منګ ما.
عدنان خور ساجده کومچ په دواړو خو د پولو وایرس وهلی وای، هغه د کلی جنکو په شان خپل خوشحالی منزل غواړي، خو د تګ راتګ جوګه نه ده او په کور ناستوي.
سمور پلار به کور کې نه راځي، دا کارټوي سم سره غو کوم نور سن شم کولی، او بس په خپل په نا به ډیر زیات دري په خپل دا غنه لري راتنګ دی کول چې تا نه خوين دو کار زم چا کار خوين دی مه په دې تنه را دین شم دې چا
ولی سو وجی چې
نو بس په خپل م دړو مدل ډیر نشم کولی، چې تدا سل کار غاری تر اتنی نو بیا زم ودا سن شم، بس ډیر خفه کی ګړل مه ها مه را غرا سینو
نور خلکو ته ګورو نو خپل لمدغش چې دا ښه خدای دا اړه خدرا باندې
په کور کې درې درې مزوره کسان او بې وسۍ نه پس هم د عدنان مور حوصله د ستاینې وړ ده او وایي لکه د هر مور په شان هغې ته دواړه مزوره بچي نږدې دي او د دواړو په خفګان پریشانه کیږي
په دواړه ما ته دواړه یو شان دي لور وځي دا نه چېره لور راته ګرانه ځي نو ما ته دواړه یو شان دي په دواړو خفه کیږي دغه کیږي
میرمن زیاتوي دې نه وړاندې هغوی او د کلي خلکو پولیو وایرس نه پیژندو خو اوس ټول خلک یریږي او په وخت ماشومانو ته د پولیو وایرس مخنیوي څاڅکي ورکوي شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیوه رادیو او ټی وی
ترنو اردن کو د پولیو د ناروغي پاړه مو راپور واورید د پولیو د ناروغي پاړه دا مهال د دغه ناروغي پر ضد په پېښور بلوچستان او په نورو ګڼو سیمو کې واکسین ورکولو کمپاین پر مخ ترمی په پېښور کې د پولیو حال سره په دې اړه نبیل مشتاق دا راپور چمتو کړی
پاکستان کې هر کال پولیو کیسونه مخې ته راځي خو تیر کالو په نسبت روان کال پولیو کیسونو کې کمواله مخې ته راغلي دي خو بیا هم اتلس ماشومان د پولیو مرض ښکار شوي دي پولیو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر رحیم خټک ډیو ریډیو ته دا وویل چې د خیبر پختونخوا سر خار پېښور کې تیر کال دولس ماشومان د پولیو مرض ښکار شوي دي او روان کال هم یو پولیو کیس مخې ته راغلي دي چې د دې غټه وجه پېښور کې د پولیو وایرس موجودګي ده
پشاور نہ صرف زمونږ د خیبر پختونخوا بلکہ پاکستان بلکہ مونږ وی چې د دنیا په نظر کې دی جام کې پشاور چې دی هغه د ریزروایر ډیسټریکټ ته یا دی ځای کې چې دی هغه د پولیو وایرس چې دی هغه کافی عرصے نه موجود دی اور هغه چې دی غیخ پر جوړی چې دی مضبوطی کړی وي اور نو دی ځای کې د پولیو پر ایډیکیشن په حواله سره کوم ګورو نو دی ځای کې چې کوم کمپین دی یا ماشومان ویکسینیټ کول دی هغه اهمیت چې دی هغه سیوا کیږي
نو موږ زیاتوي چې په خبر کې پولیو په مرز مکمل توګه قابو راوستل حکومت د پاره لوی اندېښنه وا خو ډاکټر رحیم وایي چې نور ضلعو په نسبت په خبر کې د نوې ستراتیژي هم معرفي کړې ده او دغه د دې لپاره ډیره موثره ثابته شوې ده
او د دې لپاره د ځای کې کوم ستراتیژي جوړ شوې دي هغه د نور ضلعو نه لږ مختلفې دي دلته کې زمونږ تقریبا 90 نه زیاتې یونین کونسل دي او 18 یونین کونسل چې دی هغه د ټایم کې سی بی وی یو زمونږ ستراتیژي دا چې په کې په هر یونین کونسل کې زنانا چې دی هغه ستړي شوې دي او هغه پوره میاشت چې دی هغه پولیو حوالی سرکار کوي نو دا یو اسپیشل ستراتیژي ده چې په دې کې پېښور کې دا امپلیمنٹ کیږي او ورسره ورسره مانیټرنګ سسټم چې کوم دی هغه هم د ځای کې ډېر زیات سترینتن دی اور کوشش دا دے چدی جائے کہ معصوم چدی آغا پاتی نشی
ڈاکٹر رحیم زیاتوی چې په خبر کې د پولیو وایرس موجودگی او د پولیو کې سونو رات لو غټه وجہ سیمه کې د ځای خلکو زیات تګ را تک دے او هم دغه وجہ د پولیو وایرس خورې دو سبب هم جوړیږي
پولیو حواله سره تاریخ وګورو نو دا یو غپاتې شوی دی چې کوم زمونږ افغان ورونه چې کوم خلک دي دی چې خپل وطن ته زیره سي وایرس چې دی په ترو باندې موومنټ کوي ڈیزائنر وائرس التم زی اور التن دلتم راضی نو اس دا موومنٹ چکر کم شی نو دے بہ خاطر خاں نتائج روزی دا پولیو دے ختم والو پا حوالے سر
چارواکو وینا دا چی پی خبر کے پولیو وائرس ختم والو کے یو شمیر خاندان موجود دی خو حکومت پولیو پا مرض مکمل توگا قابو راوستلو دے پارا خپل کٹل ہسی کوی او دے خوش بھی نہ دی چی پھر ضربہ دا پولیو مرض خاتمہ ممکن شی نبیلہ مشتاق وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو پی خبر
ترنو اوریدونکو د پولیو په اړه مو راپور نه واوریدل روغتیا پوهان وایي د روغتیا چیړونکي وایي چې غټو ماشومانو ته د ملاریا د درملو په ورکولو سره د دغې ناروغۍ انتقال له ناروغ نه وروغ کس ته راکمیږي تر دې مهاله په ټوله نړۍ کې له 15 کلنۍ څخه کم عمر ماشومانو ته د ملاریا ضد درمل ورکول کېدل پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکارې مهوش جلیل راپور ده
د خیراتی ادارې سپیک اپ افریقا سره صحیح کارکون کې په افریقایي هواد سنګال کې د ملیریا ناروغي باندې قابو موندلو لپاره نوې طریقه په کاروي دوی د لس کال عمر پورې ماشومان ته د ملیریا نه د بچ کېدو دوا یې ورکوي دا علاج صرف په باراني موسم کې کیږي کله چې د ملیریا ناروغي کېدو امکانات ډیر زیات وي او دې ته د ملیریا موسمي مخنیوي یا سیزنل ملیریا کیمو پریوینشن یا ایس ایم سی وائی په دې پروګرام کې د لندن سکول آف هایجین اینڈ ټراپیکل میڈیسن تحقیقکارانو په دوه لکو ماشومانو باندې تحقیق وکړو. په دې کې شامل یو پروفیسر پال میلیګن وائی
دا علاج پابندی سره هر سلور اونو وقفې پس کیږي او د افریقی په کلیوالو سیمو کې دا د چیلنجونو ډک کار دی. خو د دې باوجود هیوادونو ډیر په تیزی سره دا نوې طریقه خپل کړې
او د دې نتیجې ښکاره شوې دي. په سنیګال کې د ایس ایم سی پروګرام لکبله د لس کالونه کمومره ماشومانو کې د ملیریا کې سونو شمیره نیم په نیمه کمه شوې ده. دې ترڅنګ د لس کالونه زیات عمر ماشومانو کې هم د دې ناروغۍ کې سونه تر ډیر حده کم شوې دي. د صحت نړیوال پروګرام یا ڈبلیو ایچ او لخوا یوې اندازې تر مخه په کال 2015 کې د ملیریا 214 ملیونه کیسونه مخې ته راغلي او 3,83,000 مرګونه تې شوي او په دې کې زیاتره کیسونه او مرګونه په سب سهارن افریقا کې شوي. ایس ایم سی پروګرام یو لس ملکونو پورې غځولی شوی دی او کال 2014 کې د 15 کال عمر پورې 15 ملیونه ماشومانو ترینه فایده اخیستې ده. پروفیسر میلیګن وای چې تازه نتیجې ښایي دا پروګرامونه غزول پکار دي او د لوی عمر ماشومان هم پکې شاملول پکار دي. خغلی میلیګن زیاته کړې چې د دوی راتلونکي ګام بداوي چې د افریقا نورې برخې هم معلومې کړي کوم ته چې د ایس ایم سی پروګرام نه فایده رسیدي شي.
درمنو اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او تاسو کولی شئ چې زموږ دغه ټول خبرونه او پخوانی خبرونه او راتلونکو خبرونه ټول د وی او ډی وا په ویب پاڼه باندې او د دې ترڅنګ پر فیسبوک هم کولی شئ چې ځینی تازه راپورونه چې راغلي دي ویډیو یې هغه هم د ډی وا په فیسبوک پاڼه باندې وګورئ. راځو د راپور ولوري ته چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی او د قائمه کمیټې لخوا د ساينس او ټکنالوژي څانګې از د کوونکو تا د ساينس د ستاینې یو پروګرام تر سره شوی دی او په امریکا کې د ساينس په برخه کې یو سیالي شوی و چې پکې د 200 خوادونو څخه 300 ټیمونو ګډون درلودو او په دغه ټیمونو کې د پاکستان څخه هم ځینی زدکونکو و چې ځینی زدکونکو یې د برونز تمغې هم ګټلې دي. په دې حقله یو راپور چې د ډیوا رادیو خبریال مدس شاه تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوو.
دغه پروګرام هاغه زده کوونکو ته د درناوي لپاره د اسمبلی جرګه حال کې د ساينس او ټکنالوژي د قائمه کمیټې مشر میرمن میراج همایون راغوښتو کوم چې امریکا کې یوې مسابقې کې دریم پوزیشن ترلاسه کړو. دغه مقابله کې د 200 هیوادونو 300 ټیمونو او شپږ زرو زده کوونکو برخه درلوده چې پکې د پاکستان 12 زده کوونکو هم شامل وو او دای کې بیا 15 د خیبر پښتونخوا او فاټا سره تړاو لرونکو او دغه کې یو وسایر فاروق خان دی ورادیو ٹی وی توای د دې خوشاله يم چې د نړۍ د غټو پهونتونو شاګردانو سره مقابله وکړه.
موږ ډېر زیات خوشاله یو چې موږ برونز میډل واغستو ځکه چې دا زموږ فرست ټایم سنتټیک بایولوژي سره ریلیټډ پروجیکټ و چې کوم په یو لاب کې موږ شوه او دا زموږ فرست اٹمپټ و نو موږ به کې برونز میډل واغستو او ایم آی ټی او هاروارد او اوکسفورد یونیورسيټیز په شان یونیورسيټیز موږ کمپیټ کړل.
دغه شمالي وزیرستان سره تړاو لرونکي پیغله رابعه داوړ وای اوس علومو کې نوې سانګې را برسېره کیږي او باید زده کوونکي دې طرف ته هم توجه وکړي.
مش دا غاده سوچته دلته چې بس ډاکټر به جوړی شي او غابه انجینیرینګ به کوي لایک نن سبا د سنتټیک بایولوژي ډېر زیات سکوپ دی. دا نیو لکه آی ټی چې څنګه غاره غلې و ریولوشن دا سنتټیک بایولوژي ریولوشن پکار دی. زه دا پیغام ورکول غواړم چې د دا نیو فیلډس په باره کې هم سوچ کوي شي لایک دا بایوټیکنالوژي سنتټیک بایولوژي په طرف هم سوچ کوي شي چې په دې کې ډېر کار کوي شو ملک نوم روشن کوي شي.
په دغه مهال د هیواد سرکاري سکولونو د انتقاد لاندې راغلل او ویناوالو ویل سرکاري سکولونو کې د ساينسي علومو د پرمختګ لپاره هیڅ کم حکومت مثبت ګامونه نه دي پورته کړي. لکه یو استاد او د تعلیم سیلونکې جاوید خان چې دی لړکی وای
زمون د ټیچرز انټرست او د ټیچرز ټریننګ په کار دی. زه تاسو ته وایم په ګراس روټ لیول موږ سره داسې ټیچر شته دي چې هغه بالکل د لیبورټری د یوز نوم نه دی خبر او هغه الته ایز ا ساينس ټیچر چې کوم دی خپل سرویس ډیلیور کوي. نو څنګه موږ بیا ایکسپیکټیشن لرو د خپل ماشوم نه چې هغه به مونږ ته چونکی داغه ټیچر داسې دی
او زیاتې زمونږ ماشومان د نړۍ د نورو پرمختللو هیوادونو د ماشومان نه په هیڅ ډول لاندې نه دي خو ضرورت ته دې خبرې ده چې دوی ته پوره پاملرنه وشي. د غرض میرمن معراج همایون هم په دې نظر ده چې زمونږ د ماشومانو پوره حوصله افزایي نه کیږي.
وینه زیرو ده دی وخت ساينس هغه کړي ماشومان خپل لګیا دي انجینیرنګ کې خپل کور کې ولګیا نو مات ګډ به موټر به جوړ کی مات ګډ به جاز جوړ کی مات ګډ ځان به جوړ کی خصوص هغه حوصله چتول د پاره نشته چې ایله سو حوصله ورکی هغه
او وای کو حکومتي او غیر حکومتي دواړو کچ مونږ د خپل قابلیتانو ماشومان حوصله او چتکړه نو داس نور په سلګونو زده کوونکې دلته پیدا کې دیشي کم چې به نړیوالو مقابلو کې د ملک نوم روښانه کی. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ڈی او اے
ڈیوا بے طرفا کرا تولا رختنی باوری خبرونه ورکوي ٹویٹر @ VOA ڈیوا فیس بک VOA ڈیوا
ترنو اردوونکو او اوس هم نړیوالو رسپانو ته د کتنې وخت رسیدلی چې زمونږ همکار مختار خلیل د نړیوالو رسپانو پانی اړولې دي او تاسو ته یې دانه چوړ ترتیب کړی.
په ترکی کې د جولای د ناکام فوزی انقلاب وروسته د ترکی د صدر طیب اردوان خپل روایتي دوست ملک امریکې سره زړه خیرن شوی دی، ځکه چې په قول د صدر طیب اردوان ترکی کې د ناکام فوزی انقلاب شاته امریکا کې د ترکی د جلاوطن دانشور فتح الله ګولن لاس دی. د فتح الله ګولن ترکی ته د حواله کولو دپاره صدر طیب اردوان امریکې نه په باقاعده توګه مطالبه هم کړې ده. د امریکې آنلاین خوریدونکي اخبار او مجلې فاربس خپل یو تازه ګڼه کې د امریکې په لوري د ترکی د طرفګنۍ د رویې په حواله یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی: ډونلډ ټرمپ باید چې د ترکی د لاسه تیر نه وځي، ځکه چې ترکی نن ورځ د امریکې د دوست نه زیات یو دشمن دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی: لکه څنګه چې څوک د اولمپک لوبو په حق لسه پیشګوئی نشي کولی، همدغه شان د امریکې د نوي منتخب صدر ډونلډ ټرمپ د را روان دور په باب له هم څوک څه نشي ویلی. ښاغلي ټرمپ اگر که خپل صدارتي انتخابي مهم کې د ترکی په باب لسه ډېرې خبرې نه دي کړي، خو د قامي سلامتیا لپاره د ده نامزد مضبوط ملګري مایکل فلین په څو څو موقعو د ترکی په باب له خپل سوچ ښکاره کړی دی، کم چې سډیر خنه دی. په امریکا کې په ترکی اعتراض لرونکي تل د ترکی د فوز په غیر جمهوری کردار، د ترکی د حکومت لخوا د بشري حقونو په دې مار خلاف ورزو، د قبرص په یوه لویه برخه د ترکی د فوز په حمله او په دې په جاري قبضه، او د ترکی د حکومت په کردو په کیدونکو ظلمونو خپل اعتراضونه په حقه ګرځولي دي. د ښاغلي ټرمپ د قامي سلامتیا سلاکار مایکل فلین چې پخوانی فوزی دی، د ترکی د ناقدینو ټینګ ملګری دی. ولې د امریکې د دفاع محکمې پینټاګان تل د ترکی مرسته کړې ده، ځکه چې پینټاګان ترکی کې خپلې فوزی اډې په سیمه کې د سوویت یونین د خپو غزولو په لار کې لوی خندان ګڼل. خو د لویو طاقتونو په منځ کې د سوړ جنگ د ختمېدو وروسته د یورپ په نزد د ترکی حیثیت راکم شوی دی، او په حقیقت کې ترکی اوس په نیټو اسې یو بې مقصده او فضول مالی بوج ګڼل کیږي. تیر کال ترکی د روس د یو جنگي هوایي جهاز پر راغورځولو ټوله خطه تقریبا یو سخت جنگ سره مخامخ کړی وه، خو دې پسې د ترکی صدر اردوان روس سره د خپل تعلق خکولو دپاره یو حیرانوونکی قدم پورته کو. اوس امریکا او یورپی ملکونه د نیټو او د روس ترمنځ د څه قسمه جنگ انختو په صورت کې د ترکی په حکومت اعتبار نشي کولی. فاربس خپل مضمون کې زیاتی چې ترکی مشرقی وسطا کې د امریکای د پالیسو مخالفت شروع کړی دی او د امریکای په امداد د جنگیدونکو کورت فوزونو او د امریکای ترمنځ د رابطې ساتلو نه د ترکی په انکار کولو امریکای د ترکی د عملیاتو مرسته ختمه کړې ده. فاربس میگزین خپل مضمون په دې مختصر تجزیه ختم کړی دی چې بے شک چې امریکا به ترکی سره په دشمنی کولو هیڅ حاصل نکی، خدا هم د نن ورځې یو ډاګی د حقیقت ته چې امریکا د نور ترکی ته د یو دوست ملک په نظر نه ګوري. تاسی یو ملک پل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
VOA دیوا. عزتمنو او درنو اوریدونکو خبرونه تر دا دمه دوام لري او غواړو چې د بلوچستان صوبې ولوري ته لاړ شو. د ژمي موسم شروع شوی دی، هلته هم هوا ډیره زیاته سړه شوې ده. کومې وچ میوې چې خرڅېږي د هغې کاروبار ډیر ښه شوی دی، خلک ډیر وچ میوې اخلي او د دغه وچ میوې دوکانداران یا خرڅونکي وایي چې دا مهال بازارونه ډیر تود دي او خلک ډیر زیاته وچ میوې اخلي. په دې هکله یو خپل شانتي راپور چې د مشال رادیو دی تاسو ته وړاندې کوو. ویډیوي راپور دی، په ګډه به سره وګورو.
د کوټ په ګډون د صوبې په هغه برخه کې چیرې چې یخنۍ زیاته شوې ده، هلته د وچ میوې کاروبار هم وده کړې ده، ځکه چې د زمي د موسم د پیل کېدو سره سم خلکو د وچ میوې وکارونې ته مخ کړې دي، چې له امله د وچ میوې بیې هم لوړې شوې دي. په دې اړه د کوټ د مسجد روډ یو دکاندار بارداد راته وویل چې زیاتره وچ میوه د ایران او افغانستان څخه دلته راځي.
بادام لس دولس قسم دي، پسته پنځه شپږ قسم کې ده، دار پسته خپل ریټ دی، ګول پسته یعنی د انور پسته په نسبت ارزانه ده، 1000 روپیا کیلو دی، احمد غی پسته 1100 1200 روپیا کیلو دی، اکبری پسته 1500 1200 روپیا کیلو دی، داغه سه بادام دي خپل پاکستانی بادام د لورلایغا د 300 سوونه سه د 1200 پر کیلو ستا، او د دې بعد د استرالیا بادام راغلي دي، استرالیا بادام شروع سوي دي، دا وخت هغه ارزانه دي. د افغانستان څنګه موږ د پارک شمش راځي او انزار راځي، اب جوش راځي، او د افغانستان اخروټ راځي. په کشمش کې د افغانستان کشمش ډېر انسان خوشي، او د ایران غوې پسته تاسو خوشوي، مته په دا ټیم په پسته په پر دنیا کې 98 پسته چې د ایران په پسته کې.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې،
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
ترنو اردوونکو، د کینیا د آداب کمپ نه په ګڼ شمیر کډوال د مهال بیرته خپل هیواد یعنی سومالیا ته ستنیږي. یو خیریه موسسه دغلته کار کوي چې ځوانان په مختلفو مسلکونو او هنرونو کې وروزي ترسو په اسانۍ سره خپل رزق روزي پیدا کړي. په دې اړه مهوش جلیل دا راپور چمتو کړی.
عبدالله محمد د موټر او انجن ټیک کولو هنر زده کوي. محمد څوک چې په کیمرې خپل مخ نه خودل غواړي په کینیا کې د داداب کډوالو کې خپل واپس راتلونکي خلکو کې یو دی. دی وایي چې دی غواړي د کډوالیتوب ژوند شاته پرېږدي.
زه تمه کوم چې ډیر زر به خود مختار شم او د خپل ځان او واپس راغلو نورو خلکو سره د مرستې کولو جوګه شم.
د کډوالو کیمپ کې کلونه تیرول وروسته اوس په لوی شمیر کې طالب علمان هنرونه زده کوي. د کینیا حکومت پلان لري چې داداب کیمپ په راتلونکي کال وتړي. د هنرونو تربیه ورکولو د منصوبې سره یو شخصي یا پرایویټ تنظیم لخوا مرستې کیږي چې امریکن ریفیوجی کونسل یا اے آر سی نومیږي. اے آر سی په کسمایو ښار کې د مختلفو کاروبارونو مالکانو سره کار کوي. څوک چې ځوانانو ته کم از کم د دریو میاشتو تربیه ورکوي. عبدالله محمد دی ګیراج نه په لږ مزل باندې د کیمپ نه راغلي ځوانانو یو بل ډله د کړکو چوکاټ جوړولو هنر زده کوي. دوی کې زیاتره دلته د دریو میاشتو نه دا زده کړې کوي. دوی کې یو شافی علی هم دی. دی وایي دی د خپل ځان سره او نور خلکو سره مرسته کول غواړي.
کله به چې زه دې سینټر کې تربیه مکمل کړم نو بیا به غواړم چې خپل ورکشاپ مې وي او د داداب کیمپ نه به واپس راتلونکي ځوانانو ته د هنرونو تربیه ورکوم.
پر وروسته یو میاشتو کې د داداب نه 3,000 سومالیان واپس راغلي دي او په دوی کې 3,000 قسمه یو تراغلي. دوی کې زیاتره د وسایلو کمې سره مخ دي او چارواکي یې لري چې اسلامي تنلاري به د صورتحال نه د فائدہ غستو پوره کوشش کوي. د قسمایو نائب خاروال یا میئر ابراهیم عبدی وای
د کډوالو کیمپ نه واپس راتلونکو کې ځنې ځوانانو په های سکول کې د ساينس زده کړې کړې دي او الشباب دوی نه فائدہ پورته کولای شي او دوی ته د بارودی موادو جوړولو طریقې ښودلی شي. نو که ځوانانو ته د خپلو مقصدونو ترلاسه کولو لپاره هنرونه او تعلیم وړاندې نه کړای شو نو دوی په غلطو لاسو کې لوبېدای شي.
د تربیه دی پروګرام تنظیم کوونکي تمه لري چې د دوی طالب علمان چې د ژوند ضرورتونه پوره کولو جوګوي به د خپل ځان او د سومالی ټولنې سره مرستې وکړي شي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دغه خبر خلکو سره دیغو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
دا څنګه اورېدل څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده هم دي.
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
درنو اوریدونکو اوس هم یو بل راپور یو بل روغتیایي راپور لرو د وایټامین ډي د ارزښت په اړه. روغتیا پوهانو په دې وروستیو کې څېړنه کړې ده چې هغه مېرمنې چې د سینې سرطان لري که دوی د لمر وړانګو سره مخامخ شي یا په ورځ کې لږ تر لږه 15 دقیقې لمر واخلي نو د دوی عمر به زیات وي. د دغې ناروغۍ بیا راتګ به هم ستونزمن وي، سخت به وي او بیا به په اسانه نه فعالیږي او ویټامین ډي په اسانۍ سره د لمر له وړانګو اخیستل کیږي او دغه راز یو شمېر خواړه هم دي لکه هګۍ، ماهي او پنیر. په دې اړه نور حال زموږ د همکار په راپور کې اوري.
خسته پیتاوي د ژوند کنجي ده. د یو نوې تحقیق نه دا ثابته شوې ده چې د سینې د سرطان یا کینسر سره مخ د ښځو د اوږد ژوند لپاره دا یو کنجي کېدلی شي. د نور رڼا او ځینې خوراکونه او دوایانې د ویټامین ډي ذریعه کېدلی شي. د سونګیاو په مشرۍ کې د روزویل پارک کینسر انسټیټیوټ د شوې نوې تحقیق تر مخه د سینې د سرطان یا کینسر هغه مریضان چې په وینه کې د ویټامین ډي زیات مقدار لري هغوی د مرض د امکاني ژرې په معاینه کې د هغو ښځو نه ښه وي څوک چې ویټامین ډي په وینه کې کمه لري.
نه یوازې دوی کې د سینې سرطان یا کینسر ډیر پرورو خوريږي بلکې د دوی د مرګ شرح او په دوی کې د کینسر بیا کېدلو امکان هم ډیر کم وي.
یا وایي د سینې هر قسمه سرطان او هر پړاو کې یو مریض وي نو دوی کې د مرګونو یا د کینسر بیا کېدلو یره نږدې 10% راکم شي. د دې ځان نه پوښتنه کوي چې وټامن ډي څنګه پیدا کی. جواب کې وایي چې یوازې 15 منټه پیتاوي کول یو لار کېدلی شي. د دې سره سره خوراکونه لکه اگې، پنیر یا د کب یا مئی، چربی یا بیا د وټامن دوایان هم د وټامن ډي ذریعے کېدلی شي.
تاسو موږ په ټولنیزو ویب پاڼو هم سره لشي.
فیسبوک بی او ای دیوا، ټویټر @voadiva، انستګرام voadiva، او په یوټیوب voadiva نیوز.
گرانو قدرمنو اوریدونکو په خبرونه کې تاسو بیلابیل راپورونه ولیدله، په خاصه توګه د روغتیا په حقله، د پولیو ناروغي په حقله، د سرطان او همداشان د ملاریا په حقله مو راپورونه دلوده تاسو ته مو وړاندې کړل. ځینې ویډیوګانې تاسو کولی شئ چې د ډیوا فیسبوک پاڼې باندې هم وګورئ. که تاسو غواړئ نو ډیوا فیسبوک پاڼه هم خوښولی شئ او ورسره ملګری کېدلی شئ. راځو یو بل مهم راپور ولورې ته چې د خیبر پښتونخوا پولیټیکل ایجنټ خالد محمود په قبایلی مشرانو غا کړی دی چې د ترهګری پر ضد یې خپلې ذمہواری پوره کړې دي، او مشرانو د پولیټیکل ایجنټ په دغه تبصرې باندې سخت غبرګون ښودلی دی. په دې هکله ابراهیم شنواری یو راپور را تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د خیبر ایجنسی لوړ کی تحصیل په جرګهال کې د ځایي خبريالانو ټولنې له اړخه په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ ښکار شو خبريالانو په یاد کې را جوړ کړی شوې غونډې ته د خپل وینا په ترڅ کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود په نږدې ورځو کې په تیرا، جمرود او ملاګور سیمو کې شو د هدفي وژنو یا بمی برودونو یادګیرنه وکړه، او په دغه مهال موجود ځایي حکومت پلو مشرانو ته ور په یاد کړل چې د لسو کالو بدمنۍ نه پس د امن بحالۍ او کډوالو واپسې نه پس حکومت دا نشي زغملی چې د ترهګرۍ داسې پیخی د منستراشی او یاد وسلواله ډلې په دغه سیمه کې بیا فعال شي. د پیرنګي د وخت تور قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن د اجتماعي سیمویز زمواري ماده اړه خپل اشاره پترس کې پولیټیکل ایجنټ مشرانو ته پکله کړ ژبه اویل چې په قبایلی سیمو کې یو ناشنا میګي هم بیجندای شي نو بیا د ترهګری دغه سیپیخي ولی مخې ته راشي.
یو کس په ماته وی چې دا دونه واقعیت هجي په پیښور او مردان کې کیږي، الته دی کیږي خو چې په خیبر ایجنسی کې ونی شي ولی بکی کی پتیرا کے با اس کو لا ریٹرن ہو شو اس پہ بیا بار کے گئے لسکا لو بیا پخی مو کی تیرا وے یو کس چ پردی لال جی پا غلارم تیر شنو ٹول وچ پتہ نہیں تھا کم کس پکے تیر شو او یو کس بناس دیا با ایڈی لگی ہوتا اس تے پتہ نہیں لگی یو کس برازی پچا با ڈس کئی ہو او پکوس کے بدن نہ دسارے لس بجے و یو پولیو ورکر لی ہوتا اس تے پتہ نہیں دا خبر و منلو نہ دا خود دونه سخت تپی سسٹم دے دونه سخت قومی سسٹم دے چې دغه خود پردی کوسی د میګیم پته لګی چې دا د پردی کوسی میګی دے او دغه وسړی پته نه لګی چې هغه لس بجې راوته او لس بجې هغه باندې ډزو شو چاته پته ونه لګی دا کوشش بداوی چې مونږه د امن د حالات په کنټرول کې وساتو پتا سو د ذمہواری دا.
او که څه هم ځایي خبریالانو دغه غونډه د خپلو وژل شوو همکارانو په یاد او د هغوی خدماتو ته پیرزونې وړاندې کولو دپاره را جوړه کړې وه، خو په دغه مهال وینا کوونکو د سیمې په نظام کې د بدلون په حق او مخالفت کې هم زړه د خلاصه خبرې وکړې. د زخه خیل کام یو مشر ملک دریا خان د سیمې په قامي او سیاسي مشرانو غږ وکړو چې د یو بل سره د سلام مشورې په رڼا کې د بدلون غوښتنه وکړي. د پولیټیکل ایجنټ وینا چونکې د دغه دستوري په اخره کې و، ځکه کوم سیاسي یا قامي مشر د دغه په ضد خپل غبرګون پر ډاګه نه کړی شو. البته د دستوري تر سره کېدو نه پس زیاتره برخه خښتونکو د پولیټیکل ایجنټ په لهجه او غوښتنو خپل ناخوښي څرګنده کړه، او وی ویل چې په قبایلی سیمو کې دا مهال د زرګونو پوځیانو او د ملیشي او خاصدارو په موجودګۍ کې د قامي مشرانو د اجتماعي ذمہواری مادې لاندې د امن پر ځای ساتلو او د وسلواله ډلو مخه نیولو تقاضا اوس بې ځایه او بې وخته ده، او باید حکومت دغه قسم غوښتنو په ځای په نظام کې د مثبت بدلون راوستلو لپاره ګامونه پورته کړي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
گرانو خدرمنو اوریدونکو لیدونکو یو بل مهم راپور ولوري ته زو چی د لاهور ستري محکمې لخوا د نرخزیانو ته د بنیادی حقوقو نو ورکولو پر ضد وفاقي حکومت او نادرته د خبرداري یو نوټیس جاری شوې ده. حقار علي نومي یو نرخزی د لاهور ستري محکمې ته رجوع کړی دا او دا غوښتنه کړی ده چې د نورو ولسی وګړو په شان د دوی حقونه غوي ته ورکول شي. په دې حق لا شد حسین یو راپور تیار کړی دی، ستاسو په هم ورته راګرځو.
د بنیادی بشری حقوقو نو ورکولو پر ضد وقار علی نومي نرخزی د لاهور ستري محکمې ته رجوع کړی او د یو عریضه د لارې خواست کړی چې د نورو ملکی وګړو په رنګ دی ورته د حقوقو ورکول باوري وګرځوي. د خاص ورکوونکی نرخزی وکیل شیراز زکا په خپل دلیلونو کې په ګوته کړی چې د هیواد نرخزیان د بنیادی بشری حقوقو څخه به برخې دي او د دې لقبله د هغوی ژوند د ستونزو سره مخ دي. نوموړي په خپل دلیلونو کې د عدالت وړاندې دا سرګندونه هم کړی چې نرخزیان په مړینه هم څوک ادیرو کې خخېدو ته نه پرېږدي او نه څوک جنازې کولو ته تیاریږي او ویلي چې نرخزیان نه یوازې په ټولنه کې د غیر انساني چلن سره مخ دي بلکې د تشدد نخه هم ګرځي. د نرخزیانو وکیل عدالت ته دا هم ویلي چې د نوکرو نه ترلاسه کېدو لقبله د هغوی دپاره جون تیرول هم ګران شوي دي او داوه کوي چې تر اوسه پورې په قامي سرشمیرنه کې د نرخزیانو آبادی هم نه دا شمیرلې شوې. په پاکستان کې په ټولنیز کچ هم د نرخزیانو سره بد چلن کیږي او تیر کال د پیښور په شمول د خیبر پختونخوا ایالت په بیلابیلو برخو کې د راپورونو تر مخه یوازې 15 نرخزیان وژل شوي دي او په وروستو کې د سعودي عرب حکومت د نرخزیانو عمرې ته پتلو باندې هم بندیز لګولې دي. ندیم کشش چې د نرخزیانو د بنیادی حقوقو د پاره د سفر په نوم یو غیر دولتي تنظیم مشري هم کوي وای پاکستان کې د نرخزیانو ستر ستونزه د هغوی پیژنګلو ده او هغوی ته د پیژنګلو نه ورکړې کېدو له کبله نور ستونزې پیدا کیږي.
میں ہمارا پہلا فرض تھا ہمیں اسمبلی میں ہماری نمائندگی ضرور ہے کہ ہم اپنے مسائل لے کے جب ایک فورم پہ بیٹھیں گے جہاں اور سب اپنے مسائل لے کر آتے ہیں اپنے اپنے نمائندگی اپنے اپنے علاقوں سے اپنے اپنی جگہوں سے اپنے اپنی کمیونٹی کو لے کے پریزنٹ کرتے ہیں اس جگہ پہ سب سے پہلے ہمیں ہونا چاہیے.
ہغوائی چی نرخزیانو تا دشناخت نو ورکول لکبل ہغوی په هغه فورم نشی کې ناستلی چرته چې د اولس استازی توپ کیږي او د ستونزو د هواری لارې لټول شي. ولې چې په قامی پارلمان کې خو د کم شمیره طبقو او زنانو نمائندگی وی خو د نرخزیانو نمائندگی نشته او داسې د دوی د حقونو د پالنې خلک هم په اسمبلو کې نشته. د لاهور سترې محکمې ته د نرخزیانو وکیل دا غوښتنه هم کړې چې قامی شناختی کارت کې د نرخزیانو ته د جنس لپاره نوې خانه معرفي کړي شي. د سترې محکمې مشر قاضی د نرخزیانو په دغه خواست باندې وفاقي حکومت د شناختی کارډونو وفاقي ادارې نادرا او د شماریاتو وفاقي ادارې ته نوټیس جاری کړی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
درنو اردوونکو، یو بل روغتیایي راپور هم. سبا د ایډز د ناروغۍ په اړه نړیواله ورځ لمانځل کیږي په ټوله نړۍ کې. په دې اړه په پیښور کې یوه غونډه هم شوې ده. د ایچ آی وی یا د ایډز د ناروغۍ په اړه روغتیا پوهانو په وروستیو څېړنو کې ویلي چې 40% کسان که په دې وایرس باندې اخته وي نو له ځانه خبر نه دي چې په دغه وایرس اخته شوي. نو ځکه هر هغه کسان چې د دغه ناروغۍ د وایرس سره د مخامخ کېدو خطر ولري هرومرو باید خپل معاینات وکړي تر څو د دغه وایرس له موندلو سره د هغوی درملنه هم پر وخت پیل شي. په دې اړه پام وکړئ، زموږ د خبریال ارشد حسین راپور ده.
د زیارت پورس په نړۍ کې د ایډز د مخنیوي نړیواله ورځ په داسې مهال منزل کیږي چې په پاکستان کې صحي چارواکي اندېښمندي اوس هم ډېر اغېزمن د خلک د معاشرې د ویرې وړاندې ناراضي او پټ په پټه په دغه رنځ کې جن تېروي. د پښتونخوا د صحت وزیر شهرام ترکه وایي تر اوسه په پښتونخوا او قبایلو کې 2500 کسانو ځان د علاج لپاره اندراج کړی دی، خو وایي پټه شمېره څرګندوي چې یوازې په پښتونخوا کې د ایډز د اغېزمن د کسانو شمېره د 14,000 نه زیاته ده.
انرجسٹرڈ دی ہوئی جب پاکستان کے اوور آل 1,00,000 تھی، پاک خیبر پختونخوا کی 16,000 دی نو دائی او سروے شو ہوا 2011 کے بائی ناؤ مے بی سے خدا نہ خواستہ سیوا شوی نو منگ سے کدا کیمپینز کو دا کو چ دائی او سیریسلی دائی او یو یو پرابلم دے اور اگر ٹیکل کولو دا پارا اویئرنس سکریننگ کیمپینز او دای د بچاو تدابیر او خدانه خواسته چاته چې هغه ته علاج شروع شي او تدا پتی چې بیا نور مطلب
خدا وخت په قبایلو کې 1515 او په پښتونخوا کې 1450 کسان د ایډز علاج ترلاسه کوي او د ایډز د مخنیوي د پروګرام چارواکي سبحان علي وايي خلک دې د شرم نه نه ویریږي ځکه چې د علاج اغستون کې به د علاج ورکون کې مرکز نه بل اچھا ته هسپتال نه لګي
چکم علاقوں کے دا سی ایچ بی سی سائٹس تھی اور ٹریٹمنٹ سینٹرز دی لکا حیات آباد میڈیکل کمپلیکس تھے کوہاٹ ڈسٹرکٹ ہسپتال دے پخور کے سی ایچ بی سی سینٹر شتا دے پ ملاکنڈ کشتا دے پ ابٹ آباد کشتا دے پ کوہاٹ کشتا دے 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 التا لاٹشی التا دے تداغا ٹیسٹ چدے مفت کی گی اور مفت سر دے داغا ٹیسٹ ہو کی دا دینا دے بالکل بے فکر ہو سی گی دامنگ بالکل پٹ ستو اچ چاہتا پتہ نہ لگی سوا د علاج سینٹر نہ اور سوا د سی ایچ بی سی نہ باقی بل چاہتا پتہ نہ لگی نو مونږ دی ټول عوام ته دا درخواست کوو چې اغه د راشي خپل ټیسټونه د مفتو کې
چارواکي وایي د ایډز د ناروغتیا په اغیزمندو کې 20% د نشایان دي چې د سرنج پلار ورته د غرنز انتقال شوه دي و 2% ته د خواجه سراونه او 2% ته د غیر مختاطه جنسي ملاب د وجنه د غرنز خطه دي په پښتونخوا او قبایلو کې 215 کسان هغه دي چې په مسافرۍ کې د بهر نړۍ نه د غرنز راوړې دي د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون په خبر
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي نه پختو ویل نه و ډیر خلق من کروخیږي
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه و ډیر خلق من کروخیږي
زان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رختیا شي
پختو وای پختو لیکي پختو لولې
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
نو خدرمنو اولیدونکو خبری خبرونه هم تاسو واوریدله او مو لیدله دغه خبرونه په سوشل بو کې پای ته رسید د خبرونه وروسته به زمونږ همکار بیروز خان صاحب راځي او تاسو ته بل خبرونه وړاندې کوي په دې خبرونه کې باندې تاسو سره د دیوال سره خبرې کتاب چې کوم د شاهین بنری صاحب په دې وروسته یو کې چاپ شوی دی د هغه کتاب یو څو کیسې به تاسو ته وړاندې کوي تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې ګډون وکئ او ټلیفونونه وکئ خپل نظر شریک کړئ د دې خبرونه قربانه وو زما نظر شهید او زما سره زما همکار مجاهد جواد د دې ترڅنګ تخنیکی اړخ ته زمونږ همکار وا او پروډوسر د دې خبرونه محور جلیل دا غوینه هم ډیره زیاته مننه کوو تاسو ته خیر شي به غواړو خې چاره غواړو تر بلې خبرونه پر چې تاسو په خدمت کې حاضرې کو تاسو په لوی سختن تاسو پر سلوړه او آباد اوسئ